ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم د امریکا غږ دی و ریډیو ته خراغلی نن جمعه د اگست میاشه یو دیر شمنه ته ده او وخت اوس د سی په کابل کې د سهار 5:30 په اسلام آباد یا پېښور کې د سهار 6:00 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 9:00 دی. زحمت فاضلامی ما او د امریکا غږ دی و ریډیو د نن سهار 3 ساعته خبرونه په خبرونو او خبری رپورټونو باندې پیلوم. لومړی هم د خبرونو سرچکی. د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری وایي چې قانون به بدلیږي او د خلکو جبري بيدرکه کول به د سزا وړ جرم وګڼل شي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو له مخې د جبري بيدرکه شویو کسانو شمیر څه باندې 3400 دی، خو پښتانه او بلوڅ فعالان وایي چې په زرګونه خلک لا درک دي. په هالند کې اسلام ضد سیاستوال خرت الډرز اعلان وکړ چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور یا خاکی رسمولو مقابله به کنسل شي. هغه تحریک لبیک پاکستان هم په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختم کړ. او ملګرو ملتونو پر چین غږ کړی چې له اویغور مسلمانانو سره د بد چلند نه کوي. رپورټونه وایي چې په چین کې نږدې 1 میلیون مسلمانان په کمپونو کې ساتل کیږي او سخت ځورول کیږي. اوس هم خبرونه. د هالند هیواد هغه سیاستوال چې ویلی وو د اسلام د پیغمبر د خاکی یا کاریکاتور سلو مقابله به جوړوي، خپل دا پلان یې لغوه کړ. خرت ولډرز چې یو اسلام ضد جنجالي سیاستوال دی، د پنځشنبه یا زیارت په ماښام یې وویل د یاد شوی مقابلې د کنسلولو فیصله یې پدې کړي چې د هغه په وینا خلک د اسلامي تشدد قرباني نشي. ویلډر داوا کوي چې د مرګ ګواښونه ورته شوي دي. دوه ورځې مخکې هم پولیسو یو سړی په دې الزام ونیو چې ګنې غوښتل یې خرت ویلډرز ووژني. د دغه هالنډي سیاستوال اعلان کړی چې د پیغمبر د اسلام د پیغمبر د خاکو ایستلو مقابله به جوړوي، د ګڼو مسلمانانو غوسه یې راوپاروله. په پاکستان کې د تحریک لبیک ډلې په غوښتنه زرګونه کسان د احتجاج په قصه اسلام آباد ته ولاړل، خو وروسته چې هالنډي سیاستوال د کارتونو ایستلو مقابله کینسل کړه، په پاکستان کې هم د تحریک لبیک ډلې د احتجاج ختمیدل اعلان کړل. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو د چین هیواد پر چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دي هغه اویغور مسلمانان خوشی کړي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې په پلمه یې په بند کې ساتلي دي. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ماهرینو د زیارت په ورځ د هغو سیاسي کمپونو په اکله هم اندېښنه وښوده کوم چې ویل کیږي د چین اویغور مسلمانان په جبر سره هلته ساتل کیږي او ورسره او له سره روزل کیږي. د نژادي توپیر د لمنځه وړلو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیټه وایي چې اټکل کیږي تر 1 میلیون اویغور مسلمانان ښایي د چین په شینجیانګ صوبې کې په جبر او غیر قانوني ډول په بند کې پراته وي. چین وایي چې هغه هیواد ته د اسلامي توندلارو او جلاغوښتونکو لخوا سخت خطر مخ دی. بل پلو په امریکا کې د کانګرس غړو د ټرمپ پر حکومت غږ کړی چې په چین کې دی د مسلمانانو د ځورېدلو له امله پر چینایي چارواکو پابندي ولګوي. په پاکستان کې د تحریک انصاف لخوا د نوي جوړ شوي حکومت د بشري حقوقو مرکزي وزیر شیرین مزاری وایي چې دوی به قانون بدل کړي او په قانون کې به دا شامل کړي چې د خلکو په زور بيدرکه کول یو د سزا وړ جنایي جرم وګڼل شي. شیرین مزاری چې د زیارت په ورځ د بيدرکه شویو کسانو د نړیوال ورځ په یاد په اسلام آباد کې د ورکو شویو خلکو له کورنیو سره په یو احتجاجي ګډون کې ګډون کړی وو، اعتراف وکړ چې په پاکستان کې له کلونو او حتی له لسیزو راهیسي خلک ورک دي او کورنۍ له مړي ژوندي خبر نه دي. هغې وویل چې نور د دې ستونزې د پای ته رسیدو وخت راغلی او بيدرکه خلک باید پیدا کړی شي. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د روان کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې له 70 زیاتې ترهګرې حملې شوې چې په دې کې 268 تنه مړه او لږ 1500 زیات ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو د ساتنې یا او اډوکسي یو ګروپ چې په افغانستان کې د تشدد پیښې او د عامو خلکو وژنې څاري امریکا غاک ته دغه ارقام ورکړل او ویل چې د وژل شویو له منځ څخه ګڼ شمېر یې په ځانمرګو چاودنو کې وژل شوي دي. ننګرهار د خیبر پختونخوا سره ګډه پوله لري او په دې وروستیو کلونو کې په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې پورې تړلي وسلوالو کسانو د طالبانو او حکومت پر ضد جنگونه وکړل. حکومت وروسته داوا وکړه چې په ننګرهار کې داعش ډله ماته کړي، خو له دې داوی وروسته د ننګرهار په سرخار جلال آباد کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول. افغان حکومت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې ډیری جنګیالي د خیبر پختونخوا د اورګزیو له سیمې افغانستان ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د آبادۍ اداره یو این ایف پی ای او د پاکستان د آزادۍ مرکزي اداره د آبادۍ او روغتیا په اړه په یوې سروې کې ویلي چې په پاکستان کې هر کال 22 لکه میندواری ښځې د عملیاتو په وسیله خپل حمل ضایع کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې په یمن کې به خپل ماموریت لا پسې پراخ کړي څو د هغو زرګونو بې ځایه شویو یمنی خلکو عاجل ضرورتونه ورپوره کړي کوم چې د یمن په مهم ستراتیژیک ښار حدیدیه کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. له هغه وروسته چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف په جون میاشت کې له حوثي یاغیانو څخه د حدیدیه ښار د نیولو پوځي عملیات شروع کړل، تر اوسه له 3 لکو زیات کسان د خپلو کورونو څخه تیښتې ته اړ شوي دي. د امریکای حکومت روسه خبرداري ورکړ چې په آزوف سمندرګي او د کرچ په آبنا کې د بین الاقوامي باروړونکو بیړیو له آزارولو لاس واخلي. امریکا په دې باور ده چې د روس دغه ډول کارونه یوه هڅه ده چې د اوکراین اقتصاد پرې کمزوری کړي. په امریکا کې داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ښایي صدر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په خپلې لیدنې کې هغه ته دا وعده ورکړي وي چې له لیدنې وروسته به ډیر زر د کوریا د جګړې ختمېدل اعلان کړي. د کوریا جګړه په 1950 کال کې پیل شوه، 3 کال یې دوام درلود، خو وروسته ډزبندي وشوه چې تر ننه پورې دوام لري، خو د جګړې ختم په رسمي توګه تر اوسه نه دی اعلان شوی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو زموږ د امریکا له سرخار واشنگټن څخه اورئ. په هالند کې یو اسلام ضد سیاستمدار ویلي چې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور یا خاکي رسمولو مقابله یې کینسل کړه. خرت الدرز د زیارت ورځې په ناوخته اعلان وکړ چې دا مقابله یې ځکه لغوه کړه چې حسینه د ده په وینا اسلامي تشدد کې خلکو ته د سر زیان ورسیږي. له دې اعلان وروسته په اسلام آباد کې راغوښتل شوې احتجاجي غونډه هم ختمه اعلان شوه. نور تفصیل به له محمد عالمگیر نه واورو.
د هالند اسلام مخالف سیاستوال گیرت وایلډرز وایي د مرګ ګواښونو او نورو خلکو ته د خطر جوړېدو په علت یې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سپکاوي په خاطر د کارټونانو جوړولو مقابله ځنډولو فیصله کړې ده. د زیارت پر ورځ د گیرت لخوا یو لیکل شوی بیان کې ویلي شوی د اسلامي تشدد د لاسه خلکو ته د ممکنه زیان رسېدو مخنیوي په خاطر ما پریکړه کړې چې د کارټون مقابلې وځنډوم. وایلډرز د 300 کلونو راهسې اسلام مذہب پسې سپک سپوري وای او د خپل محافظینو بغیر چرتنځي. دی وای د نومبر په میاشت کې کیدونکو مقابلو د لاسه سو غواخ سره مخ کول نه غواړي. دغه ممکنه مقابله به د هالند پارلمان په ودانه کې د گیرت پارټي فار فریډم په دفتر کې کېدله. د هالند حکومت په عین حال کې ځان د دغه مقابلو نه ډیر لري ساتلی او وزیر اعظم مارک روت د وایلډرز د مقابلو پر شا اعظم باندې پختنه هم راولاړی کړي. پاکستان کې د دې مقابلو خلاف هم سخت احتجاجونه شوي. په عین وخت کې د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم رضوی پلازمینه اسلام آباد په لور خپل احتجاجي لاریون پریکړنه هم پرشا شوي. د ګوند دا فیصله د دوی ویان پیر افضل قادری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو وروسته خبریالانو ته وکړي. د ملاقات وروسته د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د ټی ایل پی ډلې مشرانو څخه وغوښتل چې د کرکې مقابلې ختمېدو اعلان وروسته دی دوی هم خپل احتجاج ختم کړي او امن سره دی خوارشي. رسنیو سره خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کامت مبارکی وویل او دا یې د ملت اخلاقي بریالیتوب وګرځو. نوموړي ویل د مقابلو د نه کېدو اعلان په سفارتي کچه د پاکستان بریالیتوب دی. په هالند کې د کارټون مقابلو خبر راتلو سره تحریک لبیک پاکستان د احتجاج اعلان وکړو او د هالند سفیر یې د پاکستان څخه د شړلو غوښتنه وکړه. د گیرت وایلډرز اعلان پورې د ټی ایل پی په وینا سلحه مظاهرچیان د پنجاب ایالت ستر ښار لاهور څخه لاریون کې ګډون په خاطر روان شوي هم وو. دغه شان وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په یو ویډیو پیغام کې ویلو چې حکومت یې دا موضوع په ګرد نړیوال مجلسونو کې درا پورته کولو اراده لري. د عمران خان په وینا هر مسلمان د خپل نبی په سپکاوي خفه کیږي. په اسلام مذهب کې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم انزور جوړول منع دي او مسلمانان په دې ډیر بدګڼي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
تاسو دا رپورٹ واورید چې په هالند کې یو اسلام ضد سیاستمدار ویلي چې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور یا خاکي رسمولو مقابله یې کنسل کړې ده. اوس به بل رپورټ راشو. په همدې حال کې بیا ملګرو ملتونو او امریکایي سیاستوالو په چین کې د مسلمانانو د حالاتو په حقله فکرمندي ښودلې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د چین حکومت دې د ترهګرۍ پر خلاف د مقابلې په بهانه عام مسلمانان نه ځوروي. د یو رپورټ له مخې نږدې 1 میلیون اویغور مسلمانان په چین کې د بیا روزنې په کمپونو کې ساتل کیږي او بد سلوک ورسره کیږي. امریکایي سیاستمدارانو هم پر صدر ترامپ غږ کړی چې د چینایي مسلمانانو دې حالت ته په کتو سره دي پر چین پابندۍ ولګوي. نور جزئیات به له نوشیروان قلندر نه واورو.
د ملګرو ملتونو د نسلي تفریق د خاتمې کمیټې د زیارت په ورځ ویلي دي چې د چین په غربي صوبه سینکیانګ کې د یو اندازې په مطابق تر 1 میلیون پورې د یوغور مسلمانان په غیر قانوني توګه زندانونو کې ساتل کیږي. د ترهګرۍ د مخنیوي په بانا د دوی په دغه زندانونو کې سیاسي روزنه هم کیږي. دغه کارپوهانو په دې اندېښنې څرګندې کړې دي چې چین د یوغور مسلمانان تر اوږدې مودې پورې په جیلونو کې ساتلی دي او ورسره د چا رابطې هم نه کیږي او دغه ټول د ترهګرۍ او توندلاریتوب په بانه ساتل کیږي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د جولای په میاشت کې وایس اف امریکا ته په یو مرکه کې د چین د مسلمانانو د هغوی د حالت زار په اړه ویلی وو. امریکا د نړۍ په یو شمېر سیمو او چین کې د مذهبي ازادۍ په اړه اندېښنې لري. مایک پومپیو وای چې خارجه وزارت په چین کې د یوغور د مسلمانانو سره د روان سلوک دې اهم موضوع ته اندېښمن دي. مونږه ګڼو چې چین د مذهبي ازادۍ په لړ کې په غلط اړخ دی. مونږه دا هم ګڼو چې دا وخت د نړۍ په یو شمېر برخو کې مذهبونه د خطرو سره مخ دي او په دې اړه امریکا د هغه سیمو د هیوادونو سره په اړیکو کې د مشکل سره مخ ده. په دغه کې یو چین هم دی چې د اقتصادي، پوځي او سیاسي موضوعاتو ترڅنګ ورسره امریکا د مذهبي ازادۍ په باب کې هم اندېښنې لري. په بیجینګ کې د یو خبري کانفرنس په وخت د چین خارجه وزارت ویان دی هو وا چونی د زیارت په ورځ د امریکا د کانګرس د غړو لخوا د یو غور د مسلمانانو سره روان سلوک باندې راپور تکړی شوی اندېښنې رد کړی دی. د چین خارجه وزارت ویان د وای زما په خیال د امریکا د کانګرس غړي حق نه لري چې د چین د نسلي کمشمیره خلکو په اړه په چین نیوکه کوي. دې زیاته کړې ده چې چین د خپل هیواد د قانون په مطابق د مذهبي ازادۍ تحفظ لپاره ګامونه پورته کوي. په چین کې د ټولو مذهبونو پلویانو ته ازادي حاصله ده او چې څوک کوم مذهب غواړي خپلول شي. دوی تم لري چې امریکا به د موجوده حالاتو په رڼا کې حقیقتونو ته احترام ورکوي او د داسې یو وړخه خبرو لار به نه اخلي چې پرې دواړخیزه اړیکو ته زیان رسي. د کانګرس د غړو یوې ډلې د امریکا خارجه وزارت ته په یو خط کې لیکلي دي چې د چین په یوغور مسلمانانو د چین د حکومت لخوا زور زیاتی کیږي، باید په دغه اکشن واغستی شي. چین وايي په یوغور او د چین هان نسل اکثریت سیمو کې اسلامي تونلارو د پلان شو ترهګرو بریدونو د لارې ناکلارې جوړې کړې دي. خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو پینل د چین د دغه دریز غندنه کړې ده او ویلي دي چې د اسلامي تونلاریتوب او بیلتون خوخې په اړه د چین قانون او ترهګرۍ تعریف مبهمه دي. د یادونه ورده چې چین د تیر کال 2018 د اپریل د میاشتې څخه د توندلاریتوب د جذباتو ساتلو یو غور مسلمانانو نیولو او دوی په تربیتی کیمپونو کې د اچولو مهم پیل کړی دی. اگر چې د نیول شوو کسانو د کرش میرې خبرونه د دغه سیمې نه د چین د حکومت د سختو بندیزونو له وجې نشي راوتلی، خو ځینې رپورټونه بیا وایي د 1,00,000 نه چې شروع شي نو تر 1,00,000 پورې هغه شمیره رسی چې د چین په غربي سیمو کې نیول شوي دي او اکثریت مسلمانان یا د بشري حقوقو د ډلو غړي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تاسو زموږ غږ د امریکا له سرخار واشنگتن ډی سی څخه اورئ. اوس به راشو د پاکستان رپورټ ته. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری په هیواد کې د خلکو جبري لا درکه کېدل غندلی او ژمنه یې کړې ده چې په نوي حکومت کې به قانون بدلیږي او هغه کسان چې خلک جبري لا درکه کوي هغو ته به په قانون کې سزا ټاکل کیږي. ډاکټر شیرین مزاری دا خبرې د زیارت په ورځ د یو شمیر لادرکه شویو کسانو له کورنیو سره په اسلام آباد کې وکړي. جزئیات به یې له نصیر کاکړ څخه واورو.
میرمن مزاری احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې وویل چې د وزیر اعظم عمران خان بیانونه په پاکستان کې په زور د ورکیدنو په مسله ډیر واضح دي او وایي چې هغه به په دې اړه د یوې قانوني مسودې په منظورولو کې بشپړه ملاتړ وکړي. هغه ویل دوی به په قانون کې بدلون وکړي. د جرمونو د سزا چې کم قانون دی په هغه کې به په زور د خلکو د بدرکه کولو عمل د جنایي جرم په توګه شامل کړي.
شهریوں کو آپ رات کے اندھیروں میں یا دن کے وقت ان کو غائب کر دیں اور پتہ بھی نہ چلے وہ کدھر ہے. قانون موجود ہے، اگر کسی نے دہشت گردی کی ہے، کسی نے اینٹی اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی کی ہے، کورٹ میں پیش کرے. ہم نے اسی واسطے قانون اور سخت کیے، ملٹری کورٹس بھی آگے ہیں.
میرمن مزاری دغه مظاهرې ته په وینا کې وویل چې تاسو شاریان د شپې په تیاره کې یا دروازه ورکه او معلوم هم نسی چې هغوی چیرې دي. قانون موجود دی، که څوک ترګری کوي یا د ریاست په ضد وي نو په عدالتونو کې یې وړاندې کوي. موږ هم په دې خاطر قانون سخت کړی او پوجي عدالتونه مو جوړ کړي دي. په دې احتجاجي مظاهره کې شریکو خلکو د خپلو جبري بېدرکه کسانو عکسونه په لاسونو کې نیولي وو چې شمیر یې شاوخوا 1500 کسانو ته رسېدی. د بشري حقونو مرکزي وزیر اعتراف وکړ چې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې خلک ورک دي او کورنۍ یې له مړي ژوندي خبر نه دي. میرمن مزاری وویل چې نور د دې ستونزې د پای ته رسېدو وخت راغلی او بېدرکه خلک باید پیدا کړل سي. دا غې په وینا لږ تر لږه کورنیو ته دی وویل سي چې هغه خلک چیرې دي، یا خو ستاسو په قبضه کې دي او یا چې څنګه ځینې خلک وای په خپله له ترګرو سره تللي، نو بیا تاسو ووایاست چې چیرې تللي دي او که خدای مکه ژوندي نه دي نو کورنۍ باید خبرې کړل سي. هغه ویل موږ باید یو داسې کمیټه جوړ کړو چې په هغه کې د ورکو خلکو کورنۍ ټوله اړوند کسان او چارواکي موجود وي او هغه دا فیصله وکړي چې پر مخ به څنګه ځو او دا ستونزه باید څنګه ختمه کړل سي. شیرین مزاری په پاکستان کې د خلکو د جبري بدرکه کولو په تور د چانو موانخص خود بشري حقوقو سازمانونو او د ورکو خلکو لپاره ژغ پورته کوونکې تنظیمونه یې تور پر استخباراتي او امنیتی ادارو ور اچوي. په اسلام آباد کې په احتجاجي مظاهره کې د بشري حقوقو د سازمانونو او د سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی وو. د پیپلز ګوند په خوانی سنټر فرحت الله بابر احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې وویل چې د جبري بدرکه خلکو کورونې ته دی وویل چې ورک خلګي چیرې او په څه حال کې دي. فرت الله بابر زیاته کړه په پاکستان کې د خلکو د جبري ورکیدو تر شا هم دغه ایجنسیانی یا استخباراتي ادارې دي او دوی غوښتنه وکړه چې په جبري توګه بې درکه خلک دې په سمدستي راوړل سي او که دوی څه جرم کړی وي نو مقدمه دې ور باندې وچلول سي او سزا دې ورکړل سي. په پاکستان کې په زور د بدرکه خلکو د موندنې د سرکاري کمیسیون مشر جاوید اقبال د اگست په 28مه نیټه د سینټ یو کمیټې ته ویلي و چې د روان کال تر جولای میاشتې پورې په هغه هیواد کې 3,642 کسان په جبري توګه بدرکه سوي، خو د ورکو خلکو د موندنې لپاره غیر سرکاري سازمانونه ادا کوي چې ورکو خلکو شمیر تر دې ډیر زیات دی. په بلوچستان کې د بدرک کسانو لپاره مبارزه کوونکی مما قدیر بلوچ دا کوي چې په هغه ایالت کې نږدې 3,000 بلوچ فعالین ورکتی. همدا ډول د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم هم ادا کوي چې لسوات او پخوانیو قبایلي سیمو ترڅنګ له کراچۍ څخه تر 3,000 زیات پښتانه بدرک کړل سوي او له دوی سره د بدرک کسانو پوره نوملړ پروت دی. د پښتنو او بلوچ سازمانونه د ورکو کسانو په اړه حکومتي اداګانې ردوي. که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل د امریکا او سعودي عرب ترمنځ د اړیکو په حقله یو مطلب ته لنډه کتنه کړې ده.
نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د قابی سلامتیا د صلاحکار د ناصافي استعفا ورکولو او د نورو لوړ رتبه سرکاري چارواکو د ممکنه استعفا ورکولو د ګنګوسي په خبرونو د نامتو زنانا خبریالې پامیلا کانسټیبل یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته د افغانستان د سلامتیا په سرکاري ډله کې راپور ته اړی غړي د افغانستان د محکمتیا په باره کې فکرمنده راولاړی کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې 13 هفته د اعلی سطح د سرکاري چارواکو د خپل اوغدو په 13 ورځو کې د سعودي عرب حکومت د بشري حقوقو یو شمیر نامتو زنانونی ولی کینیډي د سعودي عرب په دې کار بدو منل او د دغو زنانو د سم دستي پرې خودو غږی وکړو، خو سعودي عرب د کینیډي په دې بیان سخت او خړو او دای د سعودي عرب په کورنو چارو کې ګوتی وهلو غنل. نن د امریکای په مشهور هفته ایز نیوز ویک کې د سعودي عرب او د کینیډي د اختلافاتو په حواله د امریکای او د سعودي عرب د مشرانو خپلو کې د ذاتی تعلقاتو په موضوع یو سیدی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته چې د سعودي عرب او د امریکای خپلو کې د زړه بداوی باوجود د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ او د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان د یو بل د دوستۍ اجتمن ولی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د کینیډي په بیان د سعودي عرب د دومره سخت ردی عمل مطلب دا دی چې سعودي عرب خپل پخوانی پالیسی پرې خوده ده، کله چې به په چپ خوله عرب دنیا کې او اسلامي نړۍ کې خپل دوستانو سیاستدانانو له خلاص مټ پیسې ور رسوله، بلکې نن سبا سعودي عرب لکه د یمن خپل دشمن له په فوزی طاقت د جواب ورکول پالیسی اختیار کړی ده. ناقدین وایي چې د کینیډي او د سعودي عرب معاملې د صدر ډونلډ ټرمپ پالیسی هم ښکاره کا چې د سعودي عرب په معاملې کې امریکا بیا د بشری حقوقو په حق لهم څه خبره نه کوي. نیوز ویک لیکي چې سعودي عرب د تیلو د خپل پریمانه دولت په زور تل د دنیا معیشت په خپل دوه ګوتو کې ګډولې دي او د سعودي عرب د همدی قوت لویری امریکا یورپ کې د امریکایي اتحادیان انچ ملګری ملتونه هم نه یوازې سعودي عرب کې د بشری حقوقو په خلاف ورزو ولې طالبانو النصره فرنٹ او د شام د القاعده سانګ غوندې تونلارو ګوندونو سره د سعودي عرب په مالی امداد هم غړي پاتې شوی دي. نیوز ویک لیکي چې د یورپ او د امریکې د دې ټولو کمزورو وجوهات ښکاره دي او هغه دا چې سعودي عرب امریکې له د ترهګرۍ په جنگ کې د ترهګرو باره کې خفیه معلومات ورکوي، د دنیا اهمو سیمو ته د امریکې د جنگي هوایي جهازونو د رسیدو لپاره د سعودي عرب د پاسه د تیرېدو اجازت ورکوي، د امریکې د وسلو د خرڅون لپاره ورله یو لویه منډه پرانستې ده او د ایران خلاف ورسره سعودي عرب هر قسمه امداد کولو ته تیار دی. نیوز ویک لیکي چې د سعودي عرب او د امریکې د جوړو تعلقاتو بنیاد په کال 1915 کې د سعودي عرب بادشاه عبدالعزیز ابن سعود او د امریکای د هغه وخت صدر روزولټ اخو دی وو. د دې خو تعلقاتو بنیاد په دوه غټو خبرو وو چې سعودي عرب به امریکای له په ارزان نرخ بې حسابه تیل ورکي او امریکا به خارجي زورګیرانه د سعودي عرب حفاظت کوي. دی نیوز ویک لیکي چې د اویاو کالو د خوږو تعلقاتو په دې دور کې صرف دو صدرانو جان اف کینیډي او باراک اوباما په یو موقع سعودي عرب ته د غلامۍ د ختمولو او د سعودي عرب د حکومت مخالفه رایف البداوی ته د کوړو د سزا نه ورکولو خواست کړی وو. نیوز ویک لیکي چې موجوده امریکني صدر ډونلډ ټرمپ په سعودي عرب کې د بشري حقوقو په خلاف ورزو د څه قسمه تفسیري د بیخي نه کولو پالیسي اختیار کړی ده، بلکې د کال 2019 په مئی کې د سعودي عرب په دوره ریاست ته رسیدو صدر ډونلډ ټرمپ ړومبنی امریکني صدر و چې په ډاګه بیان ورکړو چې د بشري حقوقو خبره د ده په سفارتي ایجنډا کې شامل نه ده. مضمون لیکي چې صدر ټرمپ یقینا چې د سعودي عرب په معامله کې د نورو ټولو پخوانو امریکنو صدرانو نه ډېر وړاندې تللی دی. صدر ٹرمپ او شہزادہ محمد بن سلمان د تیرو دریو کالو راسی یو بل ته ډیر راجوخ شوی دی. د مملکتی تعلقاتو پرتا شہزادہ محمد او د صدر ٹرمپ زوم جیرڈ کوشنر خپلو کې ډیر خواږه یاران دي. د دې خواږو یارانو شاته د دواړو فریقو د شریک دشمن ایران یرا ډیر لوی سبب دی. شہزادہ محمد د دفاع د وزیر جوړیدو سره په یمن حمله وکړه، چرته چې د ایران په مرسته راپورته حوثی شیا یاغیان د یمن حکومت خلاف جنگیږي. صدر ټرمپ په هر موقع د یمن په جنگ کې سعودي عرب سره د ټینګ ادریدو لوزونه کړی دي. خو نیوز ویک د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د ماهرانو رائے ده چې د صدر ټرمپ او د سعود خاندان د ګرم یارانی باوجود د امریکا او د سعودي عرب پر ریاستی سطح د تعلقاتو د خرابېدو عمل شروع کېدو والی دی، او د دې لوی سبب دا دی چې د دې دوه خاندانونو د ذاتی یارانو له سببه امریکا تر ډېره حده پورې مشرق وسطا کې د خپلې موجودګۍ او کردار نه لاس په سر شوې ده، هر کله چې سعودي عرب په سیمه کې د یو ډېر زورګیر ملک د کردار خاوند شوی دی.
او اوس هم پام وکړئ یوې ادارې ته چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
عبدالله احمد عبدالله په کال 1998 کې دار السلام تنزانیا او نیروبی کې د امریکې په سفارتخانو کې د بمونو خلاصولو د ترهګر واقعاتو دپاره امریکې ته مطلوب مفرور دی. دی په کال 1983 کې په مصر کې زیږیدلی دی. توري سترګې او توري ویښته دي، په لاندې ښی شونډه د زخی نشان دی. دی د ابو محمد المصري په نوم هم یادیږي. عبدالله د القاعده د مالیاتو افسر، دوی له د پیسو ټکو رسولو سهولتکار او د القاعده د عملیاتو منصوبه ساز هم پاتې شوی دی. په کال 1998 کې امریکانو سفارتخانو باندې شوو حملو کې په سوونو خلک وجلې شوي وو او په زرګونو جوبل شوي وو، چې زیات پکې د کینیا او د تنزانیا اوسیدونکي وو. 12 امریکایان هم په دغو پیښو کې وجلې شوي وو. د دې او د نورو واقعاتو په سر عبدالله باندې د قتل او د نورو جرمونو تورونه لګولې شوي دي. دی او د سفارتخانو په واقعاتو کې د سره سم تورن د بل ملګری د القاعده سیف العادل د بمونو خلاصولو نه پس د ایران د انقلابی اسلامي ګارد په حفاظت کې ایران ته بوتلې شوی دی. د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د عبدالله په باره کې د معلوماتو په ورکولو د 100 ملیون ډالرو انعام ایښودی شوی دی. امریکا د ټولو معلوماتو د پوره پوره پلاتونو کولو تسلی ورکي، او دا چې مخبران بچاته نه ښکاره کوي. که ضروري شوه نو امریکا د مخبرانو بلخوا بوتلو ته هم تیار ده. که چا سره د دې تن په باره کې څه معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.